ازادي رادیو قدر من اوریدونکو سلامونه ورځ مو په خیر تاسو زموږ غږ ازادي رادیو نه اوري پامو کوي د دې سات خبرونه ته د خبريالانو نړیوال فدراسیون 2023 کال د خبريالانو لپاره تر ټولو خنړی کال بللای دی. د فدراسیون د چنګاخ پیولسمه نیټه د خبرپاڼې په خبرولو سره وویل چې سږ کال د 14 خزینه خبريالانو په ګډون 122 خبريالان وژل شوی دی. دغه راپور کوي چې د خبريالانو د وژنې 55 سلنه د منځنۍ آسیا د منځنۍ ختیځ په سیمه کې په ځانګړي ډول په فلسطین، لبنان او سوریه کې شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې د 2023 کال د اکتوبر 11 راهیسې یوازې 144 خبريالان په فلسطین کې وژل شوې دي. د طالبانو د حکومت د ټولګټو وزارت وایي د کابل غور لوی لار نن چهارشنبه د جنوري 12 د ترافیکو پر مخ پرانستل شوه. د دغه وزارت ویان محمد اشرف حق شناس نن پر خپل ایکس شبکې افغاني ټویټر کې په یو پوسټ کې لیکلي دي چې د دغه سړک د بیا پرانستلو اعلان شوی دی. نوموړي وړاندې ویلي دي چې تیره شپه د غور کابل لوی لار د کوتل بیک د واورې ورېدو له امله تړل شوې وه. دهقان دا هم حق شناس دا هم ویلي چې په سالنګ کې د واورې ورښت هم دوام لري او د سالنګ د لوی لارې دواړو غاړو ته مسافر وړونکي موټر تګ راتګ کوي. د افغانستان د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې د وړاندوینې له مخې به نن د افغانستان په 28 نورو ولایتونو کې پر کونړ، نورستان، کاپیسا، ننګرهار، تخار، لغمان سربیره د سخت واورو، سخت بارانونو او سیلابونو شاهدان وي. په مختلفو سیمو کې د واورې اندازه به له 50 سانتي مترو پورې وي او د باران اندازه به د 45 ملي مترو پورې اټکل شوې ده. له استرالیا نیولې تر آسیا، افریقا، اروپا او امریکا پورې میلیاردونه خلکو تیر شپه د ځانګړي مراسمو په ترڅ کې نوې 2025 کال ولمانځه. د نوي کال د لمانځنې مراسم د نیوزیلند له اوکلاند ښار څخه چې له نیویارک سره د وخت 13 ساعته توپیر لري پیل شول. بیا د استرالیا په سیدنی ښار او وروسته د جاپان په ګډون د آسیا په بیلابیلو هیوادونو، ورپسې په اروپا، افریقا او بلاخره د امریکا په لویه وچه کې خلکو نوې کال ته ښه راغلاست ویل. سکل په منځنۍ ختیځ، اوکراین او سودان کې جګړو د نوي کال د لمانځنې پر مراسمو سیوری غوړولی، خو له دې سره سره د نوي کال د پیل په درشل کې د نړۍ په لویو ښارونو کې د ورلوبو، نڅاګانو، سندرو او د رڼاګانو نندارې جوړې شوې. په افغانستان او ځینو نورو اسلامي هیوادونو کې نوی میلادي کال ډیر نه لمانځل کیږي. د غزې چارواکو اعلان کړی چې د غزې په څړنګ کې د اسرایلو د دوو بریدونو په پایله کې د ښځو او ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 9 فلسطینیان وژل شوي دي. د غزې د روغتیا وزارت د چهارشنبه په ورځ په جدي توګه خبر ورکړی چې اسرایل د غزې په شمال کې د جبالیا په سیمه کې یو کور په نښه کړی. په دغه برید کې د یوې ښځې او څلورو ماشومانو په ګډون 9 وژل شوي او لږ تر لږ لسګونه نور ټپیان شوي دي. د الاقصی شهیدانو روغتون هم خبر ورکړی چې د غزې په مرکز زیخار برج کې د بیزای شو یو په یو کمپ کې یو بل حمله دی. یو بل حمله پترس کې وخزو یو ماشوم هم وژل شو دی. اسرائیل دا کوي چې دوی یوازې ملیشه پنهکه کوي او حماس د ملکی خلکو د وژنې مسولیت مسول بولی. د امریکا متحده ایالاتو اروپای ټولنه حماس یو تروریستي ډله بولی. د غزې پترنګ کې جګړه ورسته له هغه پیل شو چې حماس د 2023 کال د اکتوبر پر 1 پر اسرائیل برید وکړ. په دغه برید کې 1200 کسان وژل شو او 250 نور یرغمل شو دي. د امریکا د خزانه وزارت د دې هواد ولسمشری د انتخاباتو پر مهال د ناسمو معلوماتو د خبرولو په تړاو له روسیا او ایران سره په تړلو دوو ادارو بندیزونه ولګول. د خزانه وزارت چارواکو دا بندیزونه بیګا اعلان کړل او ویل چې دوی چې دې دوو ادارو هڅه کوله د انتخاباتو په درشل کې د امریکایي وګړو ترمنځ بي اتفاقي راولي. د تروریزم او مالی استخباراتو په چارو کې د خزانه وزارت مرستیال په یو بیان کې ویلي چې د روسیا او ایران دولتونو د امریکا د انتخاباتو بهیر په نښه کړ او غوښتل یې د امریکایانو ترمنځ نفاق واچوي. او وروسته یو سپورتي خبره ټاکل شوې چې د افغانستان او زیمبابوي ملي لوبډلې سبا د مرغومي دیالسمه په دوهمه ټیسټ لوبه کې سره مخامخ شي. لوبه د کابل په وخت د غرمې په 12:30 بجو پیلېږي. دا 15 ورځنۍ لوبه به د دوشنبه تر ورځې دوام وکړي. د زیمبابوي په کوربتوب د افغانستان او زیمبابوي ترمنځ لومړی ټیسټ لوبه چې د دوشنبه په ورځ پای ته ورسېده مساوي شوه، خو له دې مخکې د دریو یو ورځنیو او دریو شل ورځو لوبو لړۍ افغانستان ګټلې وه. په دې خبري ټولګه کې مو زه فرشته سحاق د بهروز د لیری په تخنیکی همکاري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د راپورونو په لړ کې ورا سره واوري چې د پاکستان له پلازمېنې اسلام آباد څخه یو شمېر تازه نیول شوي افغان کډوال له هغه هیواد څخه د ایستلو نه شکایت کوي.
تاجکیان کې زمونږ د ډوډۍ بندوبست هم نه و، بل یخنۍ دومره زیاته یخنۍ وه چې حد یې نه و. دوی اوس مونږ ته وایي چې تاسو ریپورټ کوو، نو زما هم پیټو کیس دی. که چېرته مونږ دوی ریپورټ کړو نو هلته زمونږ د سر خطر دی.
د دې ترڅنګ به د کندهار د خلکو شکایت واوري چې د روغتیایي خدماتو د کمښت نه خبرې کوي.
دلته چې دی مانا ډاکټران هم نشته، مانا نه زنانه ډاکټران شته او نه دا نور شته. یو ډاکټر یې هغه پر رسید نه وپېږي، مانا یا ساعت ځغلو یا بلې خواته ځغلو.
د دې راپورونو ترڅنګ وړاندې به نور راپورونه هم راسره واورئ. راسره اوسئ.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
خبری ټولګه ته مو بیا هم هرکلی کوم او پایل کوو د نن ورځې پر راپورونو. د پاکستان له پلازمېنې به شروع کړو. د پاکستان له پلازمېنې اسلام آباد څخه یو شمېر تازه نیول شوي افغان کډوال وایي چې له هغه هیواد څخه د ایستلو په نیت یې حاجي کمپ ته انتقال کړی دی. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا هم دا موضوع تایید کړی ده او د دې شورا سرپرست میوند عالمی ازادي راډیو ته ویل چې دا کسان چې شمېر یې لسګونو ته رسیږي په تیرو دوه ورځو کې نیول شوي او ډیری هغه کسان دي چې د ویزو موده یې پای ته رسېدلې، خو د ملګرو ملتونو د شارپ ټوکن لری. نور حال په دې راپور کې واوري.
په اسلام آباد کې د پولیسو لوري په تیرو دوه ورځو کې د لسګونه بی اسناده نیول شوی افغان کډوالو لډلې یو شمیر وایي دوی حاجی کم ته انتقال شوی، کوم ځای چې د دوی په خبره کډوال ورنه افغانستان ته ستنول کیږي. له دوی څخه یو تن چې د پیټو په نوم امریکا ته د تګ کیس هم لري وایي دوه ورځې مخکې د ان او سی یا په اسلام آباد کې د اوسېدو د قانوني اسنادو د اخیستلو لپاره د ډی سي دفتر ته تللی و، خو د پولیسو لوري ونیول شو. د چنۍ غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي. د غږ د بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل
حاجی کمپ کې زمونږ د ډوډۍ بندوبست هم نه و، بل یخنۍ دومره زیاته یخنۍ وه چې حد یې نه و. دوی اوس مونږ ته وایي چې تاسو ریپورټ کوو، نو زما هم پیټو کیس دی. که چېرته مونږ دوی ریپورټ کړو نو هلته زمونږ د سر خطر دی. او بل دا چې دلته زمونږ کورنۍ دي، زمونږ کورنۍ پاتې کیږي، بچی مو دي، اولادونه مو دي.
دې کم کې یو بل افغان کډوال رحیم الله چې دا هم د اسنادو د نه لرلو په تور تازه د پاکستاني پولیسو له لوري نیول شوی ازادي راډیو ته وویل
د ډی سي دفتر ته راغلم او خپل می جنوسي واخلم، ویزه مې نه وځه پولیسو نیولم. بیګا یې جیکان ته راوستم. دلته د ژوند تیرولو لپاره هیڅ وسایل نشته. بیګاش په موږ ډېر یخنۍ سره تیر کړی. تقریبا موږ اویا تیا کسان نیول شوي. اوس راته دوی وایي چې تاسو ریپورت کوو.
یو شمیر نورو افغان کډوالو هم له ازادي راډیو سره ورته اندېښنې شریکې کړي. دا په داسې حال کې ده چې نن د جنورۍ اوله د پاکستان د کورنیو چارو وزارت له لوري په اسلام آباد کې د پاتې کېدو لپاره افغان کډوالو ته ورکړل شوی مهلت پای ته ورسید. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی د 2024 کال د نومبر په پای کې اعلان وکړ چې د ډسمبر له 1 وروسته هیڅ افغان وګړی نشي کولای له اجازه لیک یا ان او سی سند پرته په اسلام آباد کې اوسېږي. خو په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا وایي چې ډیری افغانان چې د ویزو موده یې پای ته رسیدلې او د شارپ ټوکن لري ان او سی نشي ترلاسه کولای. د دې شورا سرپرست میوند عالمی ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو دوه ورځو کې د پولیسو له لوري لاتیا تر نوي افغان کډوال د اسنادو د نه لرلو په تور نیول شوی چې اوس یې حاجی کم ته انتقال کړي. دی وایي د نیول شویو کسانو د خوشي کولو په برخه کې د دوی هڅو هم تر اوسه کومه نتیجه نه ده ورکړې.
او دوی ټول حاجی کم په نامه سي کمپ ده الته وړل شوي دي. دوی اکثرا 95% یا 98% دوی د شارپ یا په یونیسار کې هم ثبت دي او دوی کیسونه لري. کیس نمبرونه لري او د سی ویل سی وی دی او د مهاجرینو سره زموږ په تماس کې یو او ته مایل سی او استاد موږ ریپورت کوو افغانستان ته مليګو دا به موږ د پاره دی دوی د پاره د ټولو د پاره ډیره سخت وي چې دوی افغانستان ته لاړ شي او فامیل نه دلته پاتې شي
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې تازه ځینو پاکستانی حکومتي سرچینو ډېر ژر د هغو افغان کډوالو د جبري ایستلو د لړۍ د پیل کېدو خبر ورکړی چې په دغه هیواد کې د افغان کډوالو د پیژندنې په کارتونو ای سی سی استوګن دي. ای سی سی د افغان کډوالو د پیژندنې هغه کارتونه دي چې د افغانستان او پاکستان د وخت د حکومتونو د هوکړې پر بنسټ په 2018 کال کې نږدې 8,00,000 افغان کډوالو ترلاسه کړي. د پاکستان حکومت د تیر 2023 کال په وروستیو کې افغانستان ته د افغان کډوالو د تستنولو لړۍ تیز کړه. تازه پروند طالبانو د حکومت تر واک لاندې باختر اجانس خبر ورکړ چې په تیر میلادي کال کې له پاکستان، ایران او ترکیې نه نږدې 1,000,000 افغان کډوال په خپل خوخه او په جبري ډول افغانستان تستانه شوې دي. د پاکستان حکومت ویلي چې په دغه هیواد کې له 1.1 میلیون ډیر بې اسناد افغان کډوال ژوند کوي او دا ټول بل خپل خاوري وباسي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته. د سره صلیب نړیواله کمیټه وای په 2023 کال کې په ټول افغانستان کې د چاودیدونکو توغو لامل تر 3500 زیات افغانانو ته مرګ ژوبله وخت چې ډیری ماشومان وو. دغه کمیټې د اندېښنې په خودلو سره ویلي چې افغانستان لا هم د ناچاو د توغو په وړاندې یو ځانګړی هیواد دی. بلخو په ماینونو او خطرناکو چاودیدونکو توکو کې ژوبل شوي افغانان بیا وایي چې په خپل ژوند کې د بیلابیلو ستونزو سره دوی مخامخ دي. په همدې اړه فیروزی عزیزی راپور چمتو کړی تاسو سوی باورې برته راګرځو خبرونه ده.
د بم په چاودنه کې موږ دواړه په خیم ده لاس اور کړی.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکو رحیم و اوس په لکړو ګرځي او وای په خپل ژوند کې لبه لبه لستونز سره مخ دی.
او حتی ماغه دغه ته مهم وسنه کیږي خوراکي توکو ته او په دواړو په خو ما مازور هم یم. د بم په چاودنه کې موږ دواړه په خیم ده لاس اور کړی. سوار لس پنځه لس سره کورنۍ
د کابل ښار اوسیدونکی نوراغا هم ورته کیسه لري.
جمعین په چاودنه کې مې دواړه په خېل لاسه ورکړي دي او یو سترګه او را سره په څنګ کې یو څو ملګري هم را سره زخمیان شول. په حقیقت کې په افغانستان کې خو ډېرې زیاتې ستونزې دي. دلته اصلن د انساني حقوق معلوم ته بيخي نه په ټولنه کې څوک ورته ورکوي او نه په دولت کې. په ټولنه کې د اکثرو بدرنګ فکر کې هغه ستونزې مشکلات چې د معلول د تګ و راتګ دي او اقتصادي مشکلات دي تعلیم ستونزه ده.
دا په داسې حال کې ده چې د سره صلیب نړیوالې کمیټې آی سي آر سي د سه شنبې په ورځ د ډسمبر په 1 د یو راپور په خپرولو سره ویلي چې په تیر 2024 کال کې په ټول افغانستان کې د ماینونو او ناچاو د توکو په چاودنه کې 455 ملکي افغانانو د مرکزوب له وخت ده. د کمیټې ویلي دا مرکزوب له د ماینونو او ناچاودیدونکو توکو په 204 سپیکو کې رامست سوي ده. د سره صلیب نړیوالې کمیټې که څه هم نه دی ویلي چې په دې شمیر کې څومره کسان وزل سوي او څومره ټپیان دي خو زیاته کړې ده چې د قربانیانو له ډلې 395 واضح ماشومان دي. خو د دغې کمیټې په خبره دوی په تیر یو کال کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د چاودیدونکو توکو د خطرونو په اړه 240,000 افغانانو ته چې ډیری ماشومان دي د عامه پوهاوي پروګرامونه وړاندې کړي دي. آی سی آر سی په افغانستان کې د ښځو، ماشومانو او معلولینو په ګډون د زیانګالو ډلو د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړي او له نړیوالې ټولنې اړمنو خلکو ته د اوږدمهاله مرستو په رسولو ټینګار کړی دی. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ماین پاکۍ د یو شمېر موسسو مسؤلین وایي سره له دې چې په دې برخه کې لا زیات کار ته اړتیا ده خو د بودجې له کمښت سره مخ دي. ایم ای ټی سی چې په افغانستان کې د ماین پاکۍ د ټولو کورنیو او نړیوالو موسسو څارونکي او همغږي کوونکي ادارې دا یو مسؤول محمد یوسف یوسفی ازادي رادیو ته وویل
کمبود بودجه متاسفانه که دوناره اکثر هم کمکای خدا که قسمی که در وقت دارم سابق بود کمکای خدا کم کردیم.
اوس محل د بودجه لکم اکثر ډیر مخ یو ځکه دوناران یا نیملاتړي د تیر وختونو په شان مرسته نه کوي. که چیرې دوناران مرسته وکړي موږ به له ماینونو ډک یاغه ساحې چې لومړی توبونو کې مدي پاکې کړو تر څو وکولای شو لږ تر لږه د ملکی مرګ ژوبې راکمې کړو. خو که دې موسسو ته بودجه ورنکړل شي کېدای شي دا طلبات تر ډیرو کلونو دوام وکړي.
ښاغلی یوسفی په خبره دا مهال په ټول افغانستان کې ټولې 9 د ماین پاکۍ موسسې فعال دي چې درې بهرنۍ او شپږ نورې کورنۍ موسسې دي. د د په خبره د موسسه 2500 کارکونکو لري. د یادونه ده چې د ځمکنیو ماينونو د بندیز نړیوال پروګرام یا ICBL د 13 نوومبر میاشتې په شلمه په خپل یو راپور کې افغانستان له میانمار او سوریه وروسته دریم هیواد یاد کړی چې تیر 2023 کال کې د ماينونو لامل لای خلکو ته ډیره مرګ سوبله وختی و. د نړیوال ادارې ویلي چې په تیر 2023 کال کې ځمکنیو ماينونو په افغانستان کې 650 کسان وزلی او ټپیان کړي دي. د یادونه ده چې افغانستان له لسیزو راهیسې په دوامداره توګه له جګړو ځپلو هیوادونو دی چې هم د جګړو د چاودیدونکو توکو پاتشونو او هم له وړاندې ښخ شوي ماینونه یې وخت په وخت وګړو ته مرګ ژوبلې اړوي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. ازادي راډیو وستلر وش ساته په ټول افغانستان کې اوریدلای شي. زموږ دغه راپورونه ورته نور راپورونه زموږ په ویب پاڼه ازادي ډاٹ کام کې هم لوستلای او اوریدلای شي. د ملګرو ملتونو د ښځو د څانګې اجرایوي مشره وایي له سختو محدودیتونو او بندیزونو سره سره لا هم افغان ښځې خپل غږ پورته کوي، خپل کیسې بیانوي او د بدلون لپاره هلې ځلې کوي. سیما بهوس زیاته کړې چې زیاته کړې ده چې په ستونزو کې د افغان ښځو زړورتیا ښیي چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو لپاره مبارزه دوام لري. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې یو شمېر ښځې وایي چې سختو محدودیتونو پر دوی د ژوند او پرمختګ لارې تړلې خو بیا هم ماته نه مني. نورحال د ابدې سپوږمۍ په دې راپور کې
د افغان ښځو د ژوند او وضعیت په اړه د نړیوالو سازمانونو د څرګندونو او اندېښنو په دوام دا ځل د ملګرو ملتونو د ښځو د څانګې اجرایوي مشر سیما بهوس د دسمبر په 13 پر خپل ایکس پاڼه په خواني ټویټر لیکلی چې له سختو محدودیتونو او بندیزونو سره سره لا هم افغان ښځې خپل غږ پورته کوي، خپلې کیسې بیانوي او د بدلون لپاره هلې ځلې کوي. هغې د افغان ښځو امینجونو ملاتړ کړی او زیاته کړې ده چې په ستونزو کې د افغان ښځو زړورتیا او هڅې موږ ته داره په ګوته کوي چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو لپاره مبارزه دوام لري. فتانا چې د طب پوهنځي د قابلګۍ محصله وه او د طالبانو د حکومت د وروستي بندیز په ترڅ کې چې په افغانستان کې نجونې طبي انسټیټیوټونو ته له تګ راګرځولي دا هم له زده کړو پاتې ده. وایي چې اوس د اقرا په نوم د یوې آنلاین مجلې مسؤوله ده چې د ښځو لیکنو او پنځونو ته ځانګړې ده.
ما خپله په دې کال کې د لیکوالۍ په مرسته خپلې هڅې جاري وساتلې او د ښځو لپاره مې اقرا مجله پیل کړې چې دا د یوې داسې پلیټفارم په څیر اوسې ښځې پکې خپلې تجربې هڅې او بریاوې شریکې کړې. د دې مجلې خپرولو تر څنګ ما هڅه وکړه چې د مثبت فکر راتلونکي هیلو پیغام خپور کړم. په 2025 کال کې هیله لرم چې دا هڅې لا پسې پراخې کړم څو نور ښځې هم خپل غږ پورته کړي، خپلې وړتیاوې ښکاره کړي. او اقرا مجله زما د 2023 کال د هڅو یوه مهمه برخه وه. دا مې د دې لپاره پیل کړې چې ښځو ته د ملاتړ او الهام یوه سرچینه جوړه کړم.
نوموړې زیاتوي چې د دې مجلې له پیلولو یې موخه نړیوالو ته د دې ښودل و چې افغان ښځې د زده کړې، پوهې او مبارزې ځواک لري. د افغانستان د معترضو ښځو له ډلې پریسا همتي هم وایي چې په تیرو کلونو کې د او نورو معترضو ښځو په ګڼو اعتراضونو کې ګډون کړی او د حکومت لخوا له سختو ستونزو سره مخ شوي خو لا هم مبارزه کوي.
متاسفانه به عنوان یک خانم افغان
د یوې افغانې په توګه چې په زلونو مې په اعتراضونو کې ګډون کړی او خپل غږ مې اوچت کړی، تیر کال زموږ لپاره له ډېرو ننګونو سره مخ و. د حکومت لخوا ښځې ډېرې محدودې شوې. په 2025 کال کې هم کناړۍ د افغان ښځو په حق کې پرېکړه ونه کړي. معترضې ښځې ډېر پلانونه لري چې اعتراض وکړي څو خپلو حق او حقونو ته ورسېږي.
دا په داسې حال کې ده چې مخکې هم د قطر په پلازمېنه دوحه کې د امریکا د متحده ایالاتو سفارت د نومبر په 10 ویلي و چې افغان زده کوونکي په ځانګړې توګه ښځې د ډېرو ستونزو سره سره د روغتیا او تعلیم په برخو کې پرمختګ او هڅو ته دوام ورکوي. د طالبانو حکومت وایي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ټولو ښځو حقونه خوندي کړي دي خو دوی انجونې د شپږم ټولګي پورته له هر ډول زده کړو راګرځولي او په ټولو نادولتي او ډیرو دولتي ادارو کې د کار مخه هم نیولې ده. تازه د طالبانو د حکومت د اقتصاد وزارت د دسمبر په 29 یو مکتوب په خبرولو سره یو وار بیا موسسو او انجوګانو ته خبرداری ورکړی چې که انجونې او ښځې په دندو وګمارلې جوازونه به یې لغوه کړي.
بیا هم خبرونه ته خراغلی د ایران د همدان خط په ملایر سیمه کې د افغان کډوالو پر کار ګمارلو کار ګمارل منه شوې دي. د ملایر یو سیمه ایس چارواکي پرون اسنا خبری اجانس ته ویلي چې له دې وروسته بهرني غیر قانوني وګړي چې افغان کډوال په دې نوم بلل کیږي د تولید په مرکزونو فابریکو او د خښتو په بټیو کې کار نشي کولای. د ایران په یو شمېر ولایتونو کې ډېر افغان کډوال بیا وایي چې ستونزې یو ورځ تر بلې زیاتېږي. په همدې همکاری سنا ککړ راپور چمتو کړی وایوري برته هم راځو.
د ایران په بیلابیلو ښارونو کې په افغان کډوالو د بندیزونو د لګولو په دوام د دغه هیواد د همدان ولایت چارواکو په ملایر ښار کې د تولید په مرکزونو فابریکو او د خښتو په بټیو کې د بهرني اتباعو په کار کولو بندیز ولګولو. د ملایر ښار د سیاسي او ټولنیزو چارو مرستیال مسعود وفازاده د دوشنبه په ورځ اسنا خبری آژانس سره مرکه کې ویلي هغه غیر قانوني بهرني اتباع چې په دغو مرکزونو کې کار کوي پیژندل شوي چې د جریمې تر پرې کولو او د دوی د قضایي دوسیو تر جوړېدو وروسته به د ایستلو په نیت د ابراهیم آباد عراق کم ته ولېږدول کیږي. هغه زیاته کړه چې له دې موضوع نه د سرغړونې په صورت کې به د یادو مرکزونو له خاوندانو سره قانوني چلند وشي. ایرانی چارواکي او رسنۍ هغو افغان کډوالو ته چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري د بهرنیو اتباعو او غیر قانوني اتباعو اصطلاح کاروي. دغه شان د ایران د سیستان او بلوچستان ولایت د چابهار ښار د امنیت آمر وویل چې شل سوداګریز شرکتونه د غیر قانوني بهرنیو اتباعو د استخدام له امله تړل شوي دي. احمد سمر حسیني تازه د ایران نه خبري آژانس سره په مرکه کې ویلي نه تنه غیر قانوني بهرني اتباع چې په دغو مرکزونو کې فعال و نیول شوي او قضایي ارګانونو ته وړاندې شوي دي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان کډوال چې په ایران کې د اوسېدو اسناد نه لري د سې شنبې په ورځ یې ازادي راډیو ته وویل چې په دغه هیواد کې له ناوړه اقتصادي او رواني وضعیت سره مخ دي. یو افغان کډوال چې په همدان ولایت کې ژوند کوي خو نه غوښتل چې د موضوع د اساسیت له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
زه د همدان په ولایت کې ژوند کوم. هره خوا یې لوحې لګولې چې افغان کډوالو ته کار مه ورکوئ. د خلکو چلن هم موږ سره ښه نه دی. کله چې ناروغان شو په روغتونونو کې موږ نه قبلوي. کډوال نشي کولی دوکانونو ته ولاړ شي. عادي خلک هم موږ پولیسو ته ورسپاري. زموږ اقتصادي ستونزې ډېرې دي. څوک موږ ته کار نه راکوي. دوکانداران پر موږ توکي دوه چنده پلوري.
په همدان ولایت او دغه شان د ایران په چابهار ښار کې دوه نورو افغان کډوالو هم د خپلو ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
زما تومان وخوړل شول او بېرته ایران نه کړل ځکه چې اسناد مې نه لرل. ادعا مې نه شوه کولی. زه شاهد وم چې افغان کډوال یې په داسې حال کې له هېواده وایستل چې ماشومان یې په ښوونځي کې ول.
زه یو کال او دوه میاشتې کېږي چې دې ښار ته راغلی یم. په باغواني او ساختماني کارونو بوخت وم. هغه اطلاعیې چې افغان کډوالو ته کار نه ورکول کیږي او که چا کار ورکړ خپل جریمه کیږي. زموږ ستونزې لا زیاتې کړې دي. آن د کډوالو د کار مزدوري نه ورکوي. افغانانو ته د اوسېدو ځای نه ورکول کیږي ځکه جریمه کیږي. زموږ ډېر ملګري را د مرسي وي دي. موږ ډېر اندېښمن یو. نه بیرته وطن ته د تګ لار سته او نه دلته د پاتې کېدو امکانات. ژوند ډېر سخت شوی دی.
ایران په دې وروستیو څو میاشتو کې په هغه هیواد کې پر افغان کډوالو فشارونه زیات کړي او د دوی شړلو ته یې زور ورکړی دی. ایرانی چارواکو په دې وروستیو کې ویلي چې په تیر کال کې شاوخوا 1.5 میلیون افغان کډوال له دغه هیواد ایستلي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د کندهار د شاولی کوټ ولسوالۍ اوسیدونکي د روغتیایي خدماتو د کمښت له امله له جدي ستونزو سره مخ دي. دا سیمه چې د لوړ او کښته شاولی کوټ په نومونو په دوه ولسوالیو ویشل شوي اوسیدونکي وایي چې د روغتیایي مرکزونو نشتون د دوی ژوند له خطر سره مخ کړی. په همدې اړه د سیمې نه زموږ د همکار راپور ته غوږ شئ.
د لوړ شاولی کوټ د نری ویالې سیمې اوسیدونکي بسم الله وایي د ټولې ولسوالۍ لپاره یوازې یو روغتیایي مرکز ته چې د ناروغانو اړتیاوې نسي پوره کولای.
په کلینیک ډاکټر لرو. هغه چې مریض عاجل مریض ورسي په اول خو مانا چې سړی ورسره نه پریږدي نه دا دیوه خبره. نو موږ مجبور مکلف یو چې مریض به د ښار ته ځغلو. خو بیا ښار بل ډاکټر ستنه. نو دغه مو مشکل دی وروره چې ډاکټر دلته مستوجه متوجه شي په شپه او په ورځ کې. زموږ مریض وایي د پیدا سي هغه موږ د کلینیک ته ورولو. موږ علاج په د کلینیک وسی. نو موږ دغه مشکلات لرو چې وروره موږ ته متوجه وایي ډاکټر پیدا سي. دا وطن دی کلی دی کور دی وایي د خدای دنیا ده د خدای مخلوق دی، نو موږ نس کولای غریبان خلک ستا شهر ته وړي ډیر مصرف راځي، موټر نه لري، وسایل نه لري.
د دې سیمې خلک وایي د کلینیک امکانات محدود دي چې لامل ناروغان اړکیږي کندهار شهر ته ولارسي، خو ډیری ناروغان د اوږدې لارې په اوږدو کې خپل ژوند له لاسه ورکوي. په کښته شاولي کوټ ولسوالۍ کې هم د روغتیایي خدمات وضعیت ډیر خراب دی. د دربازانو د کلي اوسیدونکی هغه محمد بایی یوازې یو کلینیک سته، خو هغه کې یوازې یو ډاکټر ناروغان ګوري.
په شاولي کوټ په مرکز ولسوالۍ کې یو کلینیک دی، موږ غواړو چې موږ ته یو بل کلینیک هم جوړ شي، اسانی راته جوړ شي. او دلته چې دی منا ډاکټران هم نسته، منا نه زنانه ډاکټران سته او نه دا نور سته، یو ډاکټر یې هغه په رسید نه وپیدې، منا یا ښار ته ځغلو یا بلې خوا ته ځغلو چې دلته مسته منا داسې ډاکټر پیدا شي. ښځه ډاکټر یې منا دا د کلي، منا دا څلور پنځه کلي دي چې دغه منا دلته د دغه زنانو هم یو کار کېږي او د نور خلکو هم کار کېږي. سپینځري خلک یو ورده کلینیک ته وپیدې، یو مریضي مشکل یې هغه مشکل مسته ده. پکې
په دې سیمو کې د ښځینه ډاکټرانو نشتون د امیدوارو میرمنو لپاره لویه ستونزه ده. خلک وایي د ښځو لپاره باید ځانګړي کلینیکونه جوړ سي ترڅو دوی د ناروغۍ پر مهال اړینې درملنې ته لاسرسی ولري. او دلنبی چې دغه ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی دی د سیمې وضعیت داسې بیانوي:
په ګرم وطن موږ دا یو کلینیک لرو، بس نو چې دغه سیمه مریضان سي ډېر موږ سره په تکلیف یو، نو چارج باید موږ ته ښه ځګانه جوړ سي، ښایسته ځګانه جوړ سي چې زموږ دغه مریضان ټوله دلته بس علاج وسي. یو ډاکټر دستا قربانا قسم په ګرم دغه کې یو ډاکټر لرو، اخواته لوړ شاولي کوټ کې خورسره کې ستالانه موږ دلته یو دانه لرو، هغه بس گایي گای نه چا جل مریض ستا قربانا قسم دغه خکار خلاصي جا خو موږ بازار ته وړو دلته دغه دغه گاین وخت دغه مشتره سي د سره سلیپ ته غل نه راځي، غل بس په دغه راسي نه دی په وستو په ژنګو راسي.
شاولي کوټ ولسوالي چې د کندهار ښار شمال ته پرته ده، د پراخ مساحت او ګڼ نفوس درلودونکې سیمه ده. دا سیمه د طالبانو د وسنی حکومت لخوا په دوو برخو لوړ شاولي کوټ او کښته شاولي کوټ ویشل شوې ده.
د اوروزګان ولایت د روغتیایي مرستو پراختیا د 15,000 ډالرو په ارزښت طبي وسایل او درمل د څلور شپېته روغتیایي مرکزونو ته ورکړل شوې دي. په اوروزګان ولایت کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق په مالی ملاتړ د څلور شپېته روغتیایي مرکزونو لپاره څه باندې 15,000 امریکایي ډالر ورکړل شوې دي. نور حال په دې راپور کې.
د یونیسف په مالی ملاتړ او د ایچ ډی ایس موسسې په تخنیکي همکاري د اوروزګان ولایت روغتیایي مرکزونو ته د 15,000 ډالرو په ارزښت بیلابیل طبي وسایل او درمل ورکول سوه. دغه مرسته په څلور شپېته روغتیایي مرکزونو کې د اړمنو خلکو د اړتیاو پوره کولو لپاره وویشل سوه، چې پکښې د لومړنۍ روغتیایي خدماتو لپاره اړین وسایل، درمل او د مختلفو ناروغیو لپاره بیلابیل تجهیزات شامل دي. په اوروزګان ولایت کې د ای ایچ ډی ایس موسسې ولایتي مسول ډاکټر نورزاد د یادې مرستې په اړه وایي:
دغه دوا د څلور شپېتو کلینیکونو لپاره یا روغتیایي تاسواتو لپاره برابر شوي دي، چې په دې کې درې سی سي پلس دی، یو ډی ایچ دی یا ډسټرک هسپتال دی، یو ولایتي روغتون یا پی ایچ دی، او نور باقي نور د سب سنټر او بیچسیانو لپاره او بلاخره هلپوسنو لپاره دا دوا انشاءالله برابره شوی ده، انشاءالله موږ به لیږو.
د اوروزګان ولایت خلک د دې مرستو له امله خوښ دي او د روغتیایي خدماتو په برخه کې د نورو مرستو غوښتنه هم کوي.
شم خوشی ود روغتیایي په برخه کې ډیر مهم ګام دا چې مستل خو وشو، او ټول مهمه دا چې دوی باید د څه صحیح استفاده وسی، یعنی موږ د دې شر مخکم توجه سوي چې خوغه صحیح استفاده نه سره، خو ټول مهم دغه چې دی هغه د څه استفاده کول دي. روغتیایي مرکزونه کې به انشاء الله ډیره حدا پرې بداسن زی حل سي، خصوصا په اطراف کې په ولسوالیو کې، یعنی د ډیره پرې بدا یعنی هغه خلک شي د ډیره پرې بدا دي مرخصه به برخه، یعنی د دې ولایتي روغتونو پر رسیدګي نس وکول او فعال الته فسحه کې تاسو روغتونو چې دی الته مراجعه وکي.
ډیر ګټور کار دی، ډیر ښه دوا وی دی چې سم استعمال شي، سم یې سړی وخوري پر هغه خپل تازه باندې اضافه او کم نه پکې، ان شاء الله دا ډیر ګټه کوي. په ټول دا ډیر خدای خیر ورکړي، ان موږ لپاره ډیر مهم د غریب لپاره کورنۍ لپاره خدای به خیر ګټه کوي، ولا هغه وس نه لري چې تهران یې په ټول نو دا ډیر ښه دوا وی دی، ورور خدای تعالی دې خیر ورکړي، نو بس موږ لپاره ډیر ګټه.
د اوروزګان ولایت اوسیدونکو وایي چې د روغتیایي خدماتو په برخه کې ډیر ستونزې لا هم ستا او باید لا مرستی هم تر سره سی. دی وای د اوروزګان ولایت لپاره د روغتیایي خدماتو شکولو ته اړتیا لا هم ډیره ده. د خلکو له نظره د دې مرستو سره سره د متخصصو ډاکټرانو او نرسانو موجودیت او روزنه د روغتیایي سیستم پیاوړتیا ته اړین دی. دوی وایي چې باید د روغتیایي خدماتو پرمختګ یو دوامداره پروسه وي. د ای ایچ ډی ایس موسسې مسؤلین هم ټینګار کوي چې د مرستو پراختیا ته اړتیا ده او دوی به د خلکو لپاره د روغتیایي خدماتو د زیاتوالي په برخه کې لا زیاتې هڅې هم وکړي.
د خبرونه په دوهمه نیمه کې د زهرو کاروانونی خبرونه نشر ته چمتو ده، خو تر هغه مخکې به لنډو خبرونو ته ورشو. خبریالانو نړیوال فدراسیون یا آی ایف جی 2023 کال د خبریالانو لپاره تر ټولو خو نړی کال بللی دی. دغه فدراسیون د چنګښ په 11مه نیټه د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي چې سږ کال د 14 ښځینه خبریالانو په ګډون 122 خبریالان وژل شوي دي. که څه هم په دغه راپور کې د افغانستان په اړه څه نه دي ویل شوي، خو هغه سازمانونه چې د افغان خبریالانو ملاتړ کوي په خپل کلنی راپور کې په 2023 کال کې د خبریالانو او رسنیو وضعیت خراب بللی دی. دغه ټولو ویلي چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په افغانستان کې خبریالان او د رسنیو کارکوونکي له جبر او سانسور سره مخ دي. د طالبانو د حکومت د ټولګټ وزارت وایي د کابل غور لوی لار نن چهارشنبه د جنوري 12مه د جنوري یو اوله د ترافیکو پر مخ پرانستل شو. د دغه وزارت ویان محمد اشرف حق شناس نن د ایکس شبکې افغاني ټویټر کې پر یو پوسټ کې لیکلی دی چې دغه سړک د بیا پرانستلو لپاره یې اعلان کړی دی. نوموړي وړاندې ویلي چې تیر شپه د غور کابل غور لوی لار د کوتل بیک د واوري ورېدو له امله تړل شوی و چې نن بیرته خلاصه شوه. دا استرالیا نانی ولی تر آسیا، افریقا، اروپا و امریکا پورې میلیاردونو خلکو تیر شپه د ځانګړي مراسمو په ترڅ کې نوی 2025 میلادي کال ولمانځه. د نوي کال د لمانځنې مراسم د نیوزیلند له اوکلند ښار څخه چې له نیویارک سره د وخت 13 ساعته توپیر لري پیل شول. بیا د استرالیا په سیدنی ښار وروسته د جاپان په ګډون د آسیا په بیلابیلو هیوادونو ورپسې په اروپا، افریقا او بالاخره د امریکا په لویه وچه کې خلکو نوی کال ته ښه راغلاست وویلې. د غزې چارواکو اعلان کړی چې د غزې په ترانګه کې د اسرایلو د دوو بریدونو په پایله کې د ښځو او ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 9 تنه فلسطینیان وژل شوي دي. د غزې د روغتیا وزارت د چهارشنبه په ورځ په جدي توګه خبر ورکړی چې اسرایلو د غزې په شمال کې د جبالیا په سیمه کې یو کور په نښه کړ. په دغه برید کې د یوې ښځې او څلورو ماشومانو په ګډون 9 تنه وژل شوي او لږ تر لږ لسګونه نور ټپیان شوي دي. تکل شوې ده چې د افغانستان او زیمبابوې ملي لوبډلې سبا په دوهمه ټیسټ لوبه کې سره مخامخ شي. لوبه د کابل په وخت غرمې په 2:30 بجو پیلېږي. دا 15 ورځنۍ لوبه به د دوشنبه تر ورځې دوام وکړي.
زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زمخ سلامونه او نیکی هیلی ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دې اونۍ په خبرونه کې به واوري چې نړیوال روغتیایی سازمان وایي په افغانستان کې له هر دریو کورنیو څخه یوه کورنۍ د نشه یي موادو د ناوړه اغیزو له بحران سره مخ ده.
کسایی که طبقه جوان است، نوجوان است، کلش بیشترش از بیکاری است.
څه چیز ونن او تنکی زلمیان دی ټول د همدی بیکاری لکبله همدغه مخدراتونکو ته مخه کوي.
دا چې معتادین ولې دروغ خلکو په پرتله زر په غوسه کیږي او په معتادینو کې د قهر ناوړه اجتماعي اغیزې څه دي، په دې اړه مو لارواپو قرار مومن سره مرکه کړې ده.
معتادین ځکه زیاتر دروغ خلکو پرتله زر غوسه کیږي چې د موادو مستقیم اغیزه ده د معتاد پر ماضي فعالیت باندې، فزیکي او رواني انحصار دی د معتاد په موادو باندې، او که چېرته دغه مواد څخه محروم شي نو زر او زیات غوسه کیږي.
د خاکسار په نوم یو معتاد وایي چې احتیاط د زنګنو درد راته پیدا کړی دی.
اول سر کې خو سړی دومره نه پیپیږي، خو بیا وروسته کرا کرا چې عمل کې پیدا شي بیا سړی بیبیږي. یعنې زه اوس په خپل ځان باندې که درته ووایم رښتیا هم دما زمانځه ته رکو کې ټیټېږم، مې د پښو کې لږ کلکړی راځي، ځکه چې سړی خامخا کمزوری کوي.
او د پروګرام په پای کې به واوري چې د سعید په نوم د پوهنتون یو محصل د عمومي رخصتیو پر مهال خپل کور ته ځي، خو سمدلاسه ناروغه کیږي. تر معایناتو وروسته د ډاکټر په خبرو سخت وارخطا کیږي. دا چې سعید ولې وارخطا شو دا به په ډرامه کې واورو.
ډاکټر صاحب، له کومې ورځې راهیسې چې له پوهنتونه په رخصتي راغلی یم ټول بدن مې درد کوي، نس ناستی لرم، بدن مې سست دی، تو ګوره تر سترګو مې اوښکې راځي.
ډاکټر صاحب، ټوله شپه یې په ویښه تېره کړه، ډېر په تکلیف دی، خدای به کوي ته به کوي، غم یې وخوره.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. نړیوال روغتیایي سازمان یا WHO وایي چې په افغانستان کې له هرو دریو کورنیو څخه یوه کورنۍ د نشه یي موادو د ناوړه اغېزو له بحران سره مخ ده. دې سازمان ویلي چې په افغانستان کې څو لسیزې جګړې او بې ثباتي د احتیاط د ډېروالي اصلي عامل دی، او د دې سازمان هڅې دوام لري چې د معتادینو درملنه وکړي او هغوی بیرته له ټولنې سره یو ځای کړي. خو ځینو معتادینو ازادي راډیو ته ویلي چې د دوی د احتیاط عمده علت بیکاري او بېوزلي ده. د موضوع نور تفصیل به زموږ د همکاري په راپور کې واورو.
د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي په افغانستان کې له کلونو جګړو او بې ثباتۍ وروسته له هرو دریو کورنیو یوه یې مخدره موادو کارولو له ناورین او بدمرغیو سره لاس او ګریوان ده. WHO د دوشنبې په ورځ د یو راپور په خپرولو ویلي چې دا ناورین د رواني روغتیا په برخه کې پراخو ننګونو لکه ژور خفګان، اضطراب او اختلالاتو لامل ګرځېدلی دی. وړاندې راپور کې راغلي چې د دې ننګونو د حل لپاره د روغتیا نړیوال سازمان او د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جرمونو پر وړاندې د مبارزې ادارې ODC په مخدره توکو د روغ د کسانو د رغیدو او درملنې په برخه کې پراخ تدبیرونه نیولي چې دوی له خپل کورنیو او ټولنو سره یو ځای شي. راپور زیاتوي چې د WHO او UNODC استازو دوه ورځې وړاندې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي روزا اوتنبای وا سره په ګډه په کابل کې نشه یي توکو نه د ښځو او ماشومانو د درملنې او رغیدو له هغه مرکز لیدنه کړې چې په ټکو یې د اروپایي ټولنې لخوا مالی ملاتړ کیږي. راپور کې ویل شوی چې د مرکز په 2040 کال کې د کابو شپږ سو څلوېښت روغ د ښځو او ماشومانو درملنه سوي چې په ټکو یې شپږ سوه دوه له درملنې وروسته رخصت سوي او 900 نورو ته بیا له درملنې وروسته عاجلې څارنې ترسره سوي دي. له دې سره په مخدرو موادو ځینو روغدو ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي هڅه کوي له روغدیتوب ځانونه وژغوري، خو په مخدره توکو د روغدوالي لاملونه بېوزلي او بېکاري بولي. د ننګرهار ولایت اوسېدونکی شپږ ویشت کلن امان وایي چې له تیرو لسو کلونو رئیس نشئی تو کی کاروی
ولا بس دغه غربت بود، بیوسی بود،
بیوزلی او غربت وو، بل دلیل یې مینتوب وو. نو په همدې ډول می ژوند جاری وساته او ژوند مو اخر تباہ او برباد شو. خدای مهربان دی چې یو ورځ بل دی روغدوالی خلاص شم.
د هرات ولایت اوسیدونکو نور رحمان هدایتی بیا له 13 کلونو راهیسې په نشئی تو کو روغدای وو. دای د دغه تو کو لپاره خود ورسته اوس په لوی دي زه حوزه کې د روغد د درملنې پیو مرکز کې د روغدو د درملنې سلاکار دی. د هم ازادي راډیو سره خبرو کې تر ډیره مخدره توکو ته د ځوانانو او کم عمر ځوانانو د مخ راړولو لامل بیکاری خوده.
کسایی که طبقه جوان است، نوجوان است، کلش بیشترش از بیکاری است.
څه چې ځوانان او تنکی زلمیان دی ټول د همدې بیکاری لکبله همدغه مخدره توکو ته مخه کوي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د مخدره موادو د روغدو د درملنې او د دوی د درملنې لپاره د مرکزونو د فعالولو خبره کړې ده. خو ملګرو ملتونو یو نیم کال وړاندې د افغانستان لپاره دغه سازمان د ستراتیژۍ په چوکاټ کې چې له 2023 تر 2025 کلونو پورې جوړ شوی ویلي چې د کوکنارو د کښت د کمښت په اړه د راپورونو له خپرېدو سربېره په دغه هیواد کې په نشه یي توکو د روغدو کسانو شمیر مخ په ډېرېدو دی. ملګرو ملتونو دغه شان ویلي چې په افغانستان کې په مخدره موادو د 3 میلیونه روغدو کسانو له ډلې یوازې 1.5 زره د نشه یي توکو د روغدو کسانو د درملنې اسانتیاو ته لاسرسی لري.
په راپور کې مو واورېدل چې نړیوال روغتیایي سازمان وایي په افغانستان کې څو لسیزې جګړې او بې ثباتي د احتیاط د ډېروالي اصلي عامل دی.
رازا اکرم منگا تا تا منتظرو
باز دادا زام راغلم اوز با پا گاده میلاو کو
رازا رازا پا خواخ که راغلی
اوهو دا ایرین تا کوئی
تا چه قواره چه ما متاد که یا پا یو دود چوک نه متادی گی
دادا سی مردار شاید آید چه پا یو دود یه سرای متاد کی گی
دا بیا چه ویلا
دا خبره می آزادی راجو د زهر و کاروان پخپرونه کې واورېده
خیر دی پوډر مو وهاسي راسره کښېنه
نور زموږ انډیوالي ولاړه
زه ولاړم تاسې زما سره سمه دښمني کوئ
ترنو اورېدونکو تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خپرونې څلوروي ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو سپو نونس یویشت او پنځویشت مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په دولس سوه شپږ نوي منځنۍ څپو باندې واورئ. ارواپوهان وایي چې د نشه یي موادو استعمال کورنۍ او ټولنیز تاوتریخوالي ته لاره هواروي. په تېره بیا د صنعتي نشه یي موادو استعمال په معتادینو کې د ذهني ګډوډۍ لامل کیږي چې په نتیجه کې معتاد ځان نشي کنټرولولی او زر په غوسه کیږي او ان دا چې کله کله دا قهر د کورنۍ د غړو د وهلو او وزلو لامل هم کیږي. دا چې په انسانانو کې د قهر عمومي لاملونه څه دي، ولې معتادین د روغو خلکو په پرتله زر په غوسه کیږي، د کوم ډول نشه یي موادو استعمالونکي زر او ډیر په غوسه کیږي، په معتادینو کې د قهر ناوړه اجتماعي اغیزې څه دي، په دې اړه مو له ارواپوه قرار مومند سره مرکه کړې ده. ښاغلی مومند، په پیل کې د ارواپوهنې له مخې د قهر په اړه معلومات راکوي.
د ارواپوهنې له نظره غوسه یا قهر چې دی د محرومیت یا صدمې پر وړاندې یو آسماني عکس العمل دی. غوسه یو دفاعي میکانیزم چې د ځان ساتنې یا خپل حق د دفاع په موخه راڅرګندیږي. که څه هم دا احساس طبیعي دی، خو د غوسې شدت، څرنګوالی او د هغې اداره کول ډېر مهم دی.
په انسانانو کې د غوسې عمومي لاملونه کوم دي؟
په انسانانو کې د غوسې عمومي لاملونه بېلابېل دي چې د انسان شخصي تجربې دي، یعنې د انسان رواني حالت دی، چاپېریالي شرایط دي، د مخدره توکو یا د نشه یي توکو اغېزې دي په انسان باندې، روغتیایي لاملونه دي او کلتوري لاملونه دي.
معتادین ولې د روغو خلکو په پرتله زر غوسه کیږي؟
معتادین ځکه زیاتر د روغو خلکو په پرتله زر غوسه کیږي چې د موادو مستقیم اغیزه ده د معتاد پر ماضي فعالیت باندې، فزیکي او رواني انحصار دی د معتاد په موادو باندې، او که چیرته دغې موادو څخه محروم شي نو زر او زیات غوسه کیږي. د مغز د امیګډالا د برخې زیاتوالی دی، رواني ستونزې دي، ټولنیزې ستونزې دي، د کورنۍ سره جنجالونه دي چې غوسه زر رامنځته کیږي په معتادینو کې.
معتادین ولې د غوسې د کنټرول وړتیا نه لري؟
ځکه معتادین د غوسې د کنټرول وړتیا نه لري چې نشه یي موادو اغیزې مستقیم د ماضي برخو مانی، لکه سروتونین او دوپامین. دغه ماضي برخو کې کله اختلال رامنځته شي، بدلون رامنځته شي، نو دود بیا د غوسې د کنټرول وړتیا نه لري. د موادو څخه محرومیت دی، که چیرته دو ته مواد ونه رسیږي دو د خپله غوسه نشي کنټرولولی.
د کوم ډول نشه یي موادو استعمالونکي زر او ډیر غوسه کیږي؟
مختلف نشه یي مواد چې د بدن او ذهن باندې بېلابېلې اغیزې لري. ځینې نشه یي مواد چې د نورو په پرتله زر او شدید غوسه رامنځته کوي، لکه استیمولانټ یعنی شیشه، کافین، چې دا نشه یي مواد د ماضي فعالیت زیاتوي، د شدید غوسه رامنځته کوي. څوک چې چرس استفاده کوي، کالکول دی که هیروین دی، دو هم غوسه رامنځته کوي په معتادینو کې.
په معتادینو کې د غوسې ناوړه اغیزې خپله پر معتاد، د هغه پر کورنۍ او ټولنه څه دي؟
که څوک نشه خوشی کړي، د ژر غوسه کیدلو ستونزه په ځینو مواردو کې کمیږي، یعنی په طبیعي ډول کمیږي، خو ډېر وخت ځانګړې رواني درملنې ته اړتیا لري. خو څو مهمو برخو سره تړاو لري، مثلا د شخص د ماضي حالت دی، نشه یي موادو ډول دی، د کارونې موده ده، د رواني روغتیا وضعیت ته کتل دي. هر هغه کسان چې دلته مریضان بستر کوي او د شفاخانې نه رخصتیږي، دو باید تعقیبي کارتونه والي، روانشناسان دي، مشاورین دي، تر څو دغه مریض ته بیې په کور کې یعنی د شفاخانې نه بیرون کوم مشکل پیدا کیږي، که رواني، که وسوسه وي، مثلا د غوسې وي، په هر په باره کې مشکل پیدا کیږي، باید له روانشناس یا مشاور سره اړیکه ونیسي، تر څو غوسه آنلاین جلسات ونیسي، تر څو هغه مشکل لرې شي.
په مرکه کې مو واورېدل چې ارواپوهان وایي د معتادینو بې ځایه قهر کورنۍ ستونزې پیدا کوي.
آیا پوهېدلاست؟
آیا په هدلس کو امیدوار مور نشا وکړي په ګډه کې ماشوم نقصان کیږي؟ په دې اړه به د ډاکټر واحد الله کو شان خبرې واورو.
مخدره مواد په مجموع کې هغه مواد ده چې دا په شهم کې منحل ده، د پلاسینتا نه تیریږي. پلاسینتا هغه نخلوونکی ارګان ده چې مور او ماشوم سره نخلوي. هغه مواد چې ماشوم ته نقص کوي هغه فلتریږي او نه پرېږدي چې ماشوم ته داخل شي. نو مخدره توکي په مجموع کې هغه مانع نه تیریږي او په جنین باندې ناوړه اغیزه وکړي. باعث د شق دی جنین یا سق د ماشوم په مختلفو وختو کې وي. کله چې مخدره توکي استفاده کوي په اولین هغه تاثیر یې په دماغ باندې ده. دماغ ده چې ټول وجود اداره کوي، دماغ ده چې ټول وجود کنترولوي. کله چې دغه سب تنبیه شي ماشوم چې په کې ژوند کې هغه ته رحیم وي رحم وي، دا هغه عضلات چې ده په حرکات راوړي، هغه عضلات د شخیږي تقلص کوي په زمین کې. کله چې دا عضلات تقلص وکړي دا د ماشوم حرکت سبب ګرځي او کیدای شي ماشوم به وخت شکل سره دولیږي. بل هغه مایع چې ماشوم پکې د مور په ګیډه کې اوسیږي امینوتیک مایع وي چې د هغه کې لامبو یا شناور ده. دغه ماشوم بدون د مایع نه دا ژوند نشي کولی. مخدره مواد دغه مایع کې ګډیږي، باعث د دې کېږي چې بې وخته هغه مایع توی شي. کله چې کله بیرون توی شو هغه ماشوم هلته کمبود د اکسیجن سره مواجه کیږي او هغه په نتیجه کې مري او سخت کیږي. مجموع کې مخدره توکي د چرس ته نیولی تر میتامفیتامین یا شیشه پورې چې بد اغیزه لري. کته کې دغه استیمولان یا تحریک کوونکي مواد مثلا که هغه کې شیشه راځي، هغه کې نیکوتین راځي، هغه کې نور مواد راځي، دا تحریک کوونکي مواد چې دا عصب تنبیه کوي. چون د شدت د نشه زیات او ډیر مضر ماده ده نو دا ډیر زر تاثیرات هم مور باندې کوي، هم د ماشوم د اوسېدو ځای باندې چې هغه رحم د مور د هغه مایع امنیوتیک یا هغه اوبه دي چې هغه پکې ژوند کوي د هغه باندې ډېر نقص کوي. خپله ماشوم باندې مستقیم د ورپسې هیروین ده. هیروین هم چون داسې هغه کیمیاوي ساختمان مغلق او پیچلی ده چې ډېر په عصبي سیستم هم د ماشوم او د مور ناوړه اغېزې کوي او باعث د سخت جنین کیږي. ورپسې تاریاک ده په تدریج سره همداسې چې کتلی شي نیکوتین ده، مورفین ده، د خوب ګولیګانې دي، الکول ده، میتادون، فنټانیل. د تدریج سره هر یو د ماشوم د بدمرغۍ سبب کیږي.
آیا پوهیدلاست؟
ترنو اوریدونکو اوس هم د خاطرې وار دی. د بغلان ولایت اوسیدونکي خاکسار تر نشې مخکې په سعودي عربستان کې تعمیراتي کارونه کول. دی چې 15 کاله یې هلته تیر کړي وایي چې د نشې له امله یې ویزه ختمه سوه او بیکاره سو. خاکسار چې اوس په یوه دولتي روغتون کې بستر دی زیاتوي چې کمی نشه نه کولای اوس په می آرام ژوند کولای. دا چې خاکسار ولی او څنګه موتاد سو، خپله لومړۍ نشه یې له څه شي څخه پیل کړه او د نشو له امله نور د څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
مخکې مې سعودي کې وظیفه کوله. سعودي کې ما هلته یو رقم ته ماشین نه دي هغو باندې بیا هلته سوري کې په مکې مزومه کې خو هلته د بمو کار ممنوع ده. هلته بمونه نه شي الزولی ځکه هلته غرونه دي. هغه هلته بیا یو رقم ته دوا ده سوري کې کوي په تیګه کې بیا هغه کې دوا چې دوه رقمه دوا ده هغه بیا درد درد کېږي. بیا بوکلین راځي، بوکلین باندې بیا ټکه یغه چې بیا تعمیرات راځي کېږي. یاره زه که درته وایم چې یو دېرش کلو به یم مواد مخدرو باندې اول به مې چرس کول، خو بیا ځکه نه مې سعودي وظیفه پرېښودله، ویزه مې ختمه کړل، بیا دلته شیشه باندې راغلم. یعنی 15 کاله به کېږي چې شیشه څکوم. ما اول سر کې خو سړی دومره نه پیپیږي، خو بیا وروسته کرا کرا چې په عمل کې بیا راشي بیا سړی پیپیږي. یعنی زه اوس په خپل ځان باندې که درته ووایم رښتیا هم دما زه منځه ته په رکو کې ټیټېږم، مه مې د پښو کې لکړی راځي ځکه چې سړی خامخا کمزوری کوي. سړی شکمن کوي چې شپې به مې اوڅه کوله بیا به د ورځې خوب نه راته. یعنی چې څومره چې کوي هغومره دې بېخوبه کوي او سړی رښتیا هم شکمن کوي. درته وایي چې دلته به پلانکی سړی ولاړې، دلته به دا مشکل وي، دلته به دا مشکل وي. یعنی سړی خامخا په مزغو کې لږ مشکل ورته راوني. یاره که درته ووایم ډېرې به مو مصرف کړي، خو د ورځې به چې کله به مونږ پسې تللو د 300 به مو راخیستله، 200 به مو راخیستله، 100 به مو راخیستله. نو هغه که اوس سره حساب کړي نو که درته ووایم چې میاشت کې به مونږ 6000 به مو ویلي، 2000 به مو ویلي، همدغسې به مونږ ویلي. پیسې خو که درته ووایم خامخا پیدا کېدلې. یو ورور هم په سعودي کې و او بل ما خپل هم په سعودي کې 15 کاله تیر کړي، دومره څه ناڅه پیسې به مو پیدا کولې. نو موټر باندې به مو پیدا کولې، ټیکسي مکسي به مو کوله. یعنی ماته که حقیقت درته ووایم، ماته خپلو بچیانو زړه نیم دي چې ته دا نشه مه کوه. او ما به خپله ډېر ورته ویلې چې زه دا نشه نه کوم. ما یو کال هم پرېښود دا نشه، خو بالاخره چې هغه انډیوالان پرې نه دي هېڅکله دا نشه نه پرېښودل کېږي. خو د ما خسرګنۍ چې ده ډېره ښه کورنۍ ده. یعنی که زه درته وایم چې زه نشه پرېږدم، دوی ما ته هر کار کوي چې هر څومره پیسې وغواړم، چې هر څومره زه په خپل خوله باندې دوی ته ووایم چې ما ته دا کار وکوي، ما ته یې کوي. خو انشاءالله دې چې ته به دا خبره نه راځندې کوو. د ما یو وړکی وراره ده چې ما سره په موټر کې سپور وو، ما لاس د چرسو سګرټ خطا کړی او ما ته یې زړلي دي. یعنی ځکه هغه اوس چېرته په دا په زړه کومه کله کله زه خپله ډېره ورته خواشي نه سم. یعنی که درته ووایم یو ورځ په خپله په کور کې ناست وم، ما ځان سره دا سوچ وکړ چې دا شیشه او چرس دا که چېرته ښه کار وای نو دا به ډاکترانو څه کول، ډاکترانو به هغه کول، ما نه پوه پوه خلک دي عالمانو به دا کار کاوه. یعنی قسم درته خورم چې ما په خپله باندې یوه شپه دومره ډېر وزړل چې اندازې نه وتلې. مل دا ولې نه خوشي کېږي؟ خو انشاءالله دې ته به اوس ډېره کلکه اراده کوو، نو خامخا به دا خوشي کوو. ګنده عمل ده او په دې عمل کې انشاءالله هیڅوک هم نه دي کامیاب شوي. آینده به مونږ دې نه استفاده نه کوو.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغېز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانې لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزي اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ولرم افیل مې ورته ځوان مې بیا ځنه سمې خو سره کې سم شروع کړو زه څه مصیبت بخت شاید چې بخي بیا ځان ځنه سم خلاصه ولا
ادوار د تاریا کې راکز چې په دغم کې ختک
مال دې دمون خراب او اډو کې دمون غوچ کړو او خون دې دمون خراب کړو.
دا مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې دا یو خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نروزنې له امله یخت نیول او ملس.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړي اونۍ ز خبرونه د نشې توکو د کښت، نشې موادو جوړولو، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خبرونه سلر به ساته د سهار لښپګو څخه بیا د ماخام تر شپږو بجو پورې په لنډو سپونو نس 25 مترو او د ماخام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 2.5 منځنۍ څپو باندې واوري. دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېده او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کې څه داسې ده چې سعید د پوهنتون محصل دی، هیڅ ډول نشه نه کوي او خپل درسونه ښه منظم او په شوق وایي. کله چې د عمومي رخصتیو پر مهال خپل کور ته ځي سمدلاسه ناروغه کیږي. ډاکټر تر معاینات وروسته ورته وایي چې ته په هیروینو معتاد سوی. سعید د دې خبرې په اورېدو سخت حیران او وارخطا کیږي. دا چې سعید ولې او څنګه په هیروینو معتاد سوی دی دا به په ډرامه کې واورو.
دا اوس پارک دی که ساقی خانه؟ هرې خوا ته پوټاریان ناست دي او لکه د بخارۍ نلونه تر خولې یې شنه دودونه وځي.
ای وراره، دا ته څه کوې؟
وایې څه مې کړې؟ څه خبره ده؟
تو خدای دا پارک د پوډر څکولو ځای دی، زه ستاسو له لاسه مطالعه نشم کولی.
نو زه خو خپل کار کوم، تا سره خو مې غرض نه ده کړې.
تو ګوره، دلته خلک د تفریح او مطالعې لپاره راځي. ستاسو له لاسه نه څوک پر څوکیو کېناستی شي او نه د ګلانو په خوا کې.
وامی نا پارکونه چمنونه او ګلان یوازې ستاسو دي.
پارکونه زموږ او ستاسو ټولو دي، خو د داسې کارونو لپاره نه دي.
وامی موږ خلک وژلي.
دا چې تاسو خلک په نشو اخته کوئ دا هم د خلکو وژل دي.
موږ یې د چا په خوله کې نه ورپو کوو چې معتاد شي.
ته دې هوا ته وګوره، سړی ستاسو د دودونو له لاسه یوه شیبه هم نشي کېناستلی، زړه یې تنګیږي.
وایه خو نن یې زه مه غوروه، کمیشه و خواندی والانو دستو بیا بنه تی او نبونی کتابونه و پاک جامعه
گوره و روره یوازی زن نیم ته دی پاک تر آغل و کسانو تاو گوره اکثر و اخپل و پزو تا دسمالونه نیولی دی چه ستاسی ده نشو بویونه ورنشی
زنزه زمون بنجه که تیجا موا
تاسی هم سبا رفصدی ده کور تزم چه نا حقل دی نشه هنو سر زن پا جنجال اخته کن
رازا
ڈاکٹر صاحب اجازت ده
رازی مهربانی
سلام علیکم ڈاکٹر صاحب
سلام علیکم ڈاکٹر صاحب
وعلیکم سلام رازا خوری پردغه چوکی کینه هلک راشه ته پردغه بل چوکی کینه خوری څنګه شو ماینات نو کړل
وو مکرل
ته راکړه
زایا ماینات ورک
ها دا دی ڈاکٹر صاحب
دا خو ماینات شو خزوانه دار ته وای چې اوس تکلیف لري
ڈاکٹر صاحب لکومی ورزی رئیسی چی لپانتون برخصتی را غلای ما طول بدن می درد کوی نس ناسته لرم بدن می سسته تو گوره ترسترگو می اوخ کی رازی
دکتر صاحب طولش پای پویشه تیرکنه دیر پا تکلیف دیم خدای بکوی تا بکوی غمی وخوره
حالا که کما نشه خوبا نکوی
نه دکتر صاحب زمازوی نشه نکوی
دکتر صاحب نور نشی خلا پریک دا پا طول عمر که می سگریت هم خلی تا ندهی ور وڑای
ده پهانتون دلیلی پا اتاق که خوبا نشی نوی در سره؟
نه دکتر صاحب زما دا کوتی مسیلین یاو هم نشی نکوی
عجیبه ده پا ده مایناتو کستا طول نخی نخانه ده پودری دی
چیجی؟ پودری؟ خدای پزل وکر
دکتر صاحب باورو که چیزه هیچ داول نشی نکوم لابراتوار والا با اشتباه کردی وی
د پوهنتون په چمن او باغ کې خصوصوک نشانه کوي
نه ډاکټر صاحب زموږ پوهنتون باغ نه لري پوهنتون ته نږدې یو پارک دی اکثره محصلین هلته د مطالعې لپاره ورځي
هلته خو به خلک نشانه کوي
څنګه یې نه کوي ډاکټر صاحب ټول پارک له چرسیانو او پوډریانو ډک دی
څومره وخت کېږي چې د پارک ته ورځي
یاره ډاکټر صاحب درې کاله کېږي چې هره ورځ ورځم
په کومه ورځ چې ورنشي ناروغه کېږي خو به نه
ناروغه کیگم ډاکټر صاحب
څه تکلیف درته پیدا کیږي
زړه می تنګ وی بدن می ډیر درد کوي سترګې می اوخ کی کوي خو کله چې پارته ورغلم بس روغ او جوړ یم
بس پوشم په هغه پارک معتاد شوی زه حیران شوم چې ستا په معایناتو کې راغلی چې ته د هیروین معتاد یې او ته وایې چې زه هیڅ نشه نه کوم
څه شی د هیروین معتاد
هو خورې د هیروین معتاد
روشته دکتر صاحب زمازوی معتاد شوی دی؟
هو خوری لبدا مرغا چه معتاد شوی دی؟
دا سوی دکتر صاحب نشه نورو که ولاوزو معتاد شویم؟
علت دا دی تا حال تا هر ورز دی چرس و پودر بوی احساس کهو بس حقا دی چه تا هم ورسر معتاد شوی دی چا دماغ تا چه پا دوامدار دول دی نشهی مواد بوی او رسیگی حقا معتاد کیگی؟
نو دکتر صاحب ورس چهو کو؟
دکتر صاحب دما علاج نکیگی؟
ولی نه که تو غاڑ علاج کیگی؟
ڈاکٹر صاحب څنګه وکوس
خوره ورختا کیګه ما علاج کیگی د متادینو د شفاخانه پته می پدې کاغذ کې ولیکله د شفاخانه ته ورشه او هلته د زوی بستریکا
وای خدایا ما خو زوی په تعلیم پسې استولې وو خو هغه پوډرې شو خدای دې زمړ له وطن ته نشي مواد ورکی
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو د زهرو کاروان خبرونه هم دومره وه تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو د خدای په امان.
د زهرو کاروان